ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترم اوردونکو، په سهارنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش له مینې او اخلاص ډک گیڑے گیڑے سلام نو منے ازنو نند نہ یا سے شمبے ورس د 1400 سل رمجری المریس کال د چنگاخت میاشت درشما د 1400 سل وخت مجری کمری کال د محرم یا امامانو د میاشت لش پگوشتم یا د 2015 میلادی کال د جولای لا 22 می نیٹے سرا سمون خری زمون پر نه خبرونه کی ل معمول سرا سم لومڑے خبرنا اور دلشی بہ ہم سیاسی تبصرہ اور دلشی چې عنوان دی ولې د ایران د بهرنیو چار وزیر د اروپا ټرای کال خوا د ماشه میکانیزم د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه خبردارې ورکړ. بیا هم ورسپانو ته د کتنې پروګرام اور دلشی چې دا د ورستا بیا هم د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کل راشه پروګرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ دا خبرونه هم سرترسی پارس ٹوڈے ڈاٹا ایر سلیش پی زمونگ دا انٹرنیٹی سائٹ درکتے زنو تاسو پا دغا پانا باندے زمونگ دورز تازہ اوتا او دا خبرونا سیاسی تبصرہ او نو دیر جالب مطالب لوستلش زنو یوالنڈا دمکو بیاد سمی او ناڑی لا تازہ خبرونا سرا تاسو خدمت تا حاضرے کو. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت هغه غوسم پام وکړی د محال خبر نو تا په سر کې هم د خبرونو لنډیز خاغلی عراقچی ویلی چې د 12 ورځنی جګړې به په درسونو سره به مونږه نور هم پیاوړی شو. امیر خان متقی د اسلامي نړۍ د غږ بلتیا ټولله له مشر سره کتنه کړی دا او طالبانو قطر ته د کارګرو لیګلو په اړه د هوکړې خبر ورکړی دی. اوس هم بشپړ خبرونه خاغلی سید عباس عراقچی ویلی چې د 12 ورځنی جنگ په درسونو سره به مونږه نور هم پیاوړی شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د 12 ورځنی جګړې د درسونو او د کمزورتیا او لامین زوړلو سره به اسلامي جمهوریت ډیر پیاوړی شي. د پارسوډې په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویل اسلامی انقلاب د ستر رهبر د حکمت او زیرتیا او د چارواکو د ټولو هڅو سره هیواد وکول شو چې جګړه اداره کړي او د دښمن د کړنو په وړاندې غچ واخلي او هغه د اړ کړي چې پرته له کوم شرطه اوربند وغواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ما د باور رای په غونډه کې هم اعلان وکړ چې زموږ ولایتونه په ځانګړې توګه سرحدي ولایتونه قوي شي بریالي ډیپلوماسي ولري. ښاغلی عراقچی یادونه وکړه زموږ اصلي لومړیتوبونه زموږ ګاونډیان دي او دوی د دې اړتیا وړتیا لري چې زموږ ډېرې ستونزې په بشپړ ډول حل کړي. د ایران د خراسان رضوي ولایت تایباد ولسوالۍ د روغتیا شبکې مشروي چې په دوغارون پولیزه دروازه کې شپږ دېرش زره افغان کډوالو ته روغتیایي خدمات برابر شوي دي. ډاکټر سودابا نکوهی نرویلی چې ټول روغتیایي خدمتونه درملنه او د فردي روغتیا اړوند روزنې د افغانستان خارجو ته وړاندې کیږي. د تایباد د روغتیا شبکې مشر زیاته کړې چې د ګرمي وهلو د خوراکي توکو زهرجن کیدو او د وینې فشار ډېرې پیښې په دغه مرکز کې ثبت شوې دي. اغلی نکوه ویلی چې په دې لاره کې ټول دا ډول خدمات وړیا دي او لارستندونکو افغان کډوالو څخه به هیڅ پیسې نه اخیستل کیږي. امیر خان متقی د اسلامي نړۍ د غملتیا ټولنې له مشر سره کتنه کړې ده. د طالبانو او د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د اسلامي نړۍ د همغږي ټولنې له سرمنشي شیخ محمد بن عبدالکریم العیسی سره په لیدنه کې دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د طالبانو او بهرنیو چارو وزارت په ایکس کې لیکلي چې دواړو خواوو د اسلامي نړۍ پر یووالي او نږدېوالي ټینګار کړی دی. امیر خان متقی د اسلامي نړۍ د غږملتیا له ټولنې وغوښتل چې طالبانو په اړه نړیوالې ټولنې ته مثبت انځور وړاندې کړي. متقی ادعا کړې چې طالبانو په اړه د رسندوی اوسنی روایت واقعي نه دی. د کابل خاروالی چارواکی وی چې د خار د بنسټیزو جوړښتونو پیاوړتیا د لومړیتوبونو لا ډلې ده او هیله لري چې پلازمینه کابل به پراتونکو لس کلو کې د نړۍ د معیاري خارونو په ډله کې شامل شي. د کابل خاروالی ویلي چې دوی د سرپرست حکومت د څلور کلنې دورې په ترڅ کې له کابل څلېرویشت میلیارډه افغاني عواید راټول کړي. یادې ادارې ویلي چې په تېر یو کال کې له درې اتیا کیلومتر څخه زیات نوی سړکونه په کابل کې جوړ شوي دي او پنځوس نور سړکونه بیا رغول شوي هم دي. امیر زمرک یاسر چې د کابل خاروالۍ د ساختماني چارو مرستیال دی همداراز ویلي چې په تېرو څلورو کلونو کې نږدې درې سوه کیلومتره عمومي او فرعي سړکونه جوړ او ګټې اخیستنې ته سپرلې شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د روان کال لپاره د کابل خاروالۍ ټولنیزه بودجه یولس اشاریه شپږ میلیارډ افغانۍ واچي او یا سلنه پرمختیایي بودجه تشکیل. ایسانو اوس هم درته یو راپورټ وړاندې کوو چې دغه راپورټ بیا د لغمان د الینګار ولسوالۍ کې د بیا رغونې د لسګونو پروژو په هکله ورته وکړي.
د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې چې یو مهال د جګړو امریکایي ځواکونو د شپنۍ عملیاتو تود ډګر و اوس مهال پکې د بیا رغونې لسګونه پروژې روانې دي. چارواکي وایي په دې پروژو کې زرګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د لغمان الینګار د دې ولایت مرکز محترلام ښار ته څیرمه پرته هغه ولسوالۍ ده چې دغلته د امریکایي ځواکونو د اشغال پر مهال نږدې هره ورځ جګړه او د خلکو پر کورونو شپنۍ عملیات او چاپې ترسره کېدې چې له امله یې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي او دغلته نږدې ټول عام المنفعه تاسیسات او ګڼ شمېر استوګنځي یا ویجاړ شوي یا یې هم زیان لیدلی دی. خو د لغمان ولایت کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس مولوي زرکمر وایي په الینګار ولسوالۍ کې د خوا او شا درې سوه میلیونه افغانیو په لګښت یو سلو دوه شپېته د بیا رغونې او پرمختیا پروژو چارې روانې دي. د نوموړي پروانه په دې پروژو کې سړکونه د اوبو ویالې او بندونه کانالونه پلونه او پلچکونو جوړول او نور د خلکو اړتیا وړ چارې شاملې دي. هغه وایي په دې پروژو کې خوا او شا شپږ ویشت زره کسان هم په کار بوخت دي.
دغه یو سلو دوه شپېته پروژې دي او دې کې شپږ ویشت زره کسان پکې کار کوي. د دې بودیجه ده تقریبا درې سوه میلیونه بودیجه ده. دغه استنادي دیوالونه دي سړکونه دي پاخه سړکونه او استنادي دیوالونه دي نوې احداث سړکونه دي او ترمیمونه دي او کانل پاکي دي.
د الینګار د جګړه ځپلې ولسوالۍ اوسېدونکو د دې پروژو له پلي کېدو خوشاله دي خو وایي تېرو دوو لسیزو جګړو ته په پام سره دا پروژې بسنه نه کوي. حکومت او نړیوالې مرستندوی ادارې دي په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وکړي.
سړک شاوخوا فصلونه کورنۍ د دې ډېر زیات تکلیف او ځکه ګردونه او دوړي وي همدارنګ کرای به په دې سړک باندې چې موږ تلو خامې وي نو کرای په ډېر زیات وي
ډېر خوشاله یو خبره تقریبا ځوانان اوس په کار کېږي موږ دغه پروژې نه او د مولوی صاحب نه او د امارت اسلامي د حکومت نه ډېر خوشاله یو
او بیا هم غواړو چې زمونږ خل ډېر خل دي ډېر پاتې کېږي غریبانان دي نو غواړو چې دغسې دا پروژې زمونږ تل زمونږ سره کاروبار پروژې او دغسې غریبانان پکې کار
د سیمې هغه اوسېدونکي چې په دې پروژو کې په کار بوختي هم خوشحاله دي چې په کور دننه ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده
پروژه کې مونږ ته برخه راکول شوې ده او دغه پروژه مونږ ته منظوره شوې ده هیله چې نور مونږ ته دغه پروژې منظورې شي چې د ځوانانو ته کاروبار پیدا شي او خارج څخه د ښاریلارو څخه
امریکایانو په افغانستان کې د اشغال پر مهال خلکو ته د ګټې پر ځای داسې ځایونه ور اړولي چې جبران یې ښایي لسګونو کالو وخت او پریمانه امکاناتو ته اړتیا ولري. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونه ته دوام ورکو. دا طالبانو د بانکي حسابونو څخه په اونۍ کې د پیسو ویستلو کچه 15,000 ډالر ته لوړه شوه. د افغانستان مرکزي بانک چې اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي اعلان کړی چې د هېواد د بانکونو مشتریان یا ګاکان چې ډالري حسابونه لري اوس کوي شي په اونۍ کې 15,000 ډالره وباسي. دغه بانک د ډالري بانکي حسابونو څخه په اونۍ کې د پیسو د ویستلو نوي کچه اعلان کړې ده. له دې وړاندې ګاکانو په اونۍ کې یوازې 2,000 ډالره له خپلو حسابونو ویستل شول. طالبانو څه موده وړاندې د افغاني بانکونو حسابونو څخه د میاشتې کچه له 15,000 افغانیو څخه 1,000,000 ته لوړه کړې وه. طالبانو قطر ته د کارګرو لیږلو په اړه د هوکړې خبر ورکړې. طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان څخه قطر ته د کارګرو لیږلو په اړه د هوکړې خبر ورکړې دی. د وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره د قطر دولتي ګډ شرکت او افغانستان د خصوصي کارموندنې شرکتونو ترمنځ موافقه شوې ده چې په لومړي پړاو کې به د افغانستان کارګرو لپاره 500 کاري فرصتونه برابر شي. دا طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت زیاته کړی ده چې د کارګرو د ثبت او منلو بهیر به د وزارت د بهر ته د کارګرو لیګلو ریاست تر څارنې لاندې د خصوصي کاریابي شرکتونو لخوا په قانوني او معتبره توګه پیل شي. د وزارت ویلي چې د ثبت شرایطو او ټاکل شوو مرکزونو په اړه جزئیات په ورسته د رسمي اعلان له لارې خبره شي. د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د پولیو واکسین د تطبیق څلور ورځنی کمپاین پرون د افغانستان په 19 ولایتونو کې پیل شوی دی. نور تفصیل یې په رالیږلي دغه راپورټ کې اوریدی شي.
ننګرهار کې به خواوشا 850,500 کالو کم عمره ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ ضد واکسینو څاڅکي ورکول شي. د چارواکو پروانه چې د واکسینو اخیستونکو ماشومانو کچه له 90% لوړه شوې ده. د ماشومانو ګذر ناروغۍ د واکسینو کمپاین به د دوشنبه په ورځ پیل او 4 ورځې به دوام وکړي. د ننګرهار امن روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي په دې کمپاین کې به په 4 ختیځو ولایتونو کې خواوشا 1,350,000 له 50 کالو کم عمر لرونکو ماشومانو ته چې خواوشا 850,000 یوازې په ننګرهار کې دي د ګذر ناروغي پر خلاف د واکسینو څاڅکي ورکول شي.
ټول د ژوند په سطح باندې موږ تقریبا 1,000,000 ماشومان واکسین کیږي ټول د ژوند په کچه باندې او دا کمپین په ټول ولسوالۍ کې تطبیقیږي او دا کمپین به زموږ څلور ورځې دوام کوي.
د ننګرهار امن روغتیا رئیس له خلکو غوښتل چې د واکسینو له تطبیقونکو سره مرسته وکړي او کوښښ وکړي چې هیڅ په شرایطو برابر ماشوم له واکسینو به برخې نشي. د جلال آباد ښار اوسېدونکي وایي د ګذر ناروغي د واکسینو د ښه تطبیق لپاره لا هم د خلکو عامه پوهاوی ته ډېر اړتیا ده. دوی وایي حکومت او مرستندوی ادارې د دې برخې ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
که چېرته عامه پوهاوی وشي او دا خلک د واکسینو په اهمیت باندې خبر شي. اکثره خلک دې په اهمیت باندې داسې پوه نه دي دقیقه پوه نه دي. که چېرته دوی پوه شي نو کېدای شي هغه رد خلک چې واکسین راځي هغوی هم خپل ماشومان واکسین کړي.
ډېر کورنۍ شته چې خپل ماشومان ته واکسین نه تطبیقوي او د حکومت څخه هم دغه غوښتنه ده چې د پولیو واکسین عامه پوهاوی زیات.
د ګذر ناروغۍ پر خلاف د واکسینو دا کمپاین د افغانستان په 9 ولایتونو کې پلی کیږي چې په کې به 1,300,000 په شرایطو برابرو ماشومانو ته د واکسینو څاڅکي ورکول شي. په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان په بادغیس او بغلان ولایتونو کې د ماشومانو ګذر ناروغۍ 2 مثبت پیښې ثبت شوې دي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
د بلجیم بادشاہ وای چې د غزه حالت د بشریت لپاره شرم دی. پارس ټوډے راپورټ ورکړی چې د بلجیم بادشاہ فیلپ د غزه په ترانګه کې د بحراني حالت په اړه نیوکه وکړه. وی ویل چې د دې سیمې اوسنی حالت ډیر زیات دوام کړی او د بشریت لپاره یو ننګ او شرم دی. فیلپ د غزه د بحراني حالت په اړه نیوکه وکړه او د بشری ناورین په مدیریت کې د اروپا د رغند رول وختنه وکړه. وی ویل چې اروپا باید د غزه په کړکیچ کې غوره مدیریت وخی. د بلجیم د دولت مشر دا خبره بیا د یک شنبه په مخام د هیواد ملي رخصتې مخکې وکړې. فیلپ زیاته کړه چې بلجیم د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د وختنې ملاتړ کوي چې په غزه کې د نه زغمل کیدونکي بحران سملاسي پای ته رسولو غوښتنه کوي. برازیل بیا یو خبریال دی چې وایي خبریالان باید د اسرائیلو جنایتونه افشا کړي. پارس ټوډے راپورټ کړی چې برازیلي خبریال جوانا ویال وایي چې د خبریالۍ بې طرفي په اړه نظرونه بدل شوي. مونږ باید د خبریالانو په توګه د اسرائیلو رژیم جنایتونه افشا کړو. دمداراز ویلي چې مونږ د خبریالانو په توګه د امتیاز ثبتونکي یا قضاوت کوونکي نه یو، بلکې باید هغه ظلمونه او جنګي جنایتونه افشا کړو چې سیونیستي رژیم یې ترسره کوي. او بل خبر دا چې د اسرائیل لومړی وزیر د کولمو پارسو په ناروغۍ اخته شوی دی. د اسرائیلو لومړی وزیر نتنیاهو د کولمو پړسوب او د وجود اوبو د کمښت په ناروغۍ اخته شوی دی. اسرائیلو د لومړي وزیر دفتر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې 15 کلن نتنیاهو تیره شپه ناروغه شوی و. د اسرائیلو د لومړي وزیر دفتر ویلي چې طبي معایناتو پر مهال په نتنیاهو کې د کولمو پړسوب او د اوبو کمښت نښې موندل شوي. دفتر په وینا د ډاکټرانو په مشوره باندې نتنیاهو درې ورځې آرام کوي او په دې موده کې به له کوره دولتي چارې پر مخ بیایي. او رسته خبر دا چې سیډونکو د سپوږمکۍ له خوري اوبه او اکسیجن استخراج کړل. د هانګ کانګ د چینی پوهنتون سیډونکو یو نوي ټکنالوژي ته انکشاف ورکړ چې کوي شي له سپوږمکۍ څخه اوبه استخراج شي او بیا اکسیجن او کیمیاوي سون توکو ته وایي. دا ټکنالوژي د لمر له وړانګو څخه تودوخه تولیدوي او د هغې په مرسته سپوږمکۍ له خوري څخه اوبه استخراجوي. دا د دې مهال خبر نه. ولې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د روپیې ټریکا لا خوا د ماشه میکانیزم د نوړې ګټه اخیستنې په اړه خبرداري ورکړې. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د روپا ټریکا لا خوا د ماشه میکانیزم د نوړې اخیستنې او پر ایران ملګرو ملتو د بندیزونو بیا راګرځولو په اړه خبرداري ورکړې. پارسوډي راپورټ کړی چې د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ملګرو ملتو سرمنشي ګوتریش د امنیت شورا رئیس د اروپایي اتحادیه علي استازي کایا کالاس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته په ویل کې ولیکل چې درې اروپایي هیوادونه د خپل کړنو او څرګندونو له امله په شمول د اسرائیلو او امریکا د ورستي غیر قانوني نظامي تیری سیاسي او مادي ملاتړ د برجام او امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک بنسټیز اصول نقض کړي دي او په دوامداره توګه په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. نو په عملي توګه په برجام کې د ګډونوال په توګه خپل دریز لاسا ورکړی دی. ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه له همدې عمله د دوی هره هڅه چې امنیت شورا لغوه کړي شي پریکړه لیکونه بیا احیا کړي غیر متبره او له حقوقي پلوه باطله ده. ایران د امریکا لخوا له برجام د وتلو د یو خیز وتلو په غبرګون کې لومړی په توافق مندرج ټول د شخړو د حل میکانیزمونه بشپړه توګه تعقیب کړل او بیا په تدریجي توګه د برجام د شپږ دیرشمې مادې مطابق خپل جبراني اقدامات پیل کړل. په دې لاره کې ایران پراخې هڅې وکړې چې په توافق کې پاتې نور غړي د خپل ژبنو عملي کول ته وهڅي. خو درې روپۍ هیوادونه نه یوازې خپل ژبنو ته پاتې نه شول، بلکې په فعاله توګه د امریکا له عظما یا زیات فشار په نوم پالیسۍ پلي کولو کې برخه واخیسته او په دې برستیو کې زموږ پر خلکو د نظامي تیری په برخه کې هم رول درلود. د داسې تاریخ چې لرونکي لوبغاړي هیڅکله د نیک نیت ادعا بیا نشي کولی. دا تهران دی. ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سره نه خبرونه اوري.
ورځپاڼو ته کتنه.
عزتمن اوریدونکو اوس هم د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې لا پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، په سر د تهران چاپ د ورسپانو په سر کې د کیهان ورسپانه راخلو. دغه ورسپانه نن په خپل لومړي مخ کې د غزې په اړه د انځورونو په چاپولو سره یو تحلیلي مطلب لیکلی چې ځینې برخې تاسو ته وړاندې کو. کیهان لیکي، د غزې د خلکو نسل وژنه د لوږې له لارې اسلامي نړۍ باید کلابندۍ ماته کړي. د غزې د اوسیدونکو د تدریجي یعنی رو رو مرګ له امله د لوږې له کبله ډېر تکان ورکوونکي راپورونه او انځورونه خپاره شوي. په یو انځور کې یو سپین ږیری د خوړو د ترلاسه کولو په صف کې د لوږې له امله سا ورکوي. دا آنلاین نسل وژنه د 2 میلیارده مسلمانانو تر سترګو لاندې او د اسلامي وادونو د مشرانو د بې پروایۍ په فضا کې روانه ده. لوږه د سیونیستي رژیم یو له هغو وسلو څخه ده چې د غزې د 2 میلیونه او 400 لکه اوسیدونکو د وژلو لپاره استفاده کوي. یوازې په تیرو 2 کلونو کې نږدې 100,000 یعنی 100,000 تنه د بمباریو او مرمیو له لارې شهیدان کړي دي. په تیرو میاشتو کې بې شمېره راپورونه خپاره شوي چې ښایي سیونیستي ځواکونو د خوړو د ترلاسه کولو په صفونو ډزې کړي چې د ځینو راپورونو له مخې لږ تر لږه 1,000 تنه یې وژلي دي. خو اوس داسې ښکاري چې د دغو خلکو د وژلو لپاره نور حتی مرمۍ هم نه دي په کار. لوږه په خپله د سیونیستان لپاره د نسل وژنې دنده ترسره کوي. د 2 میلیونه او 400 لکه انسانانو آنلاین قطعام دومره دردونکی دی لکه د هغو هیوادونو د مشرانو چوپتیا چې ځانونه مسلمانان ګڼي. او ښایي له پردې شاته د دې سترې نسل وژنې مالي ملاتړ هم کوي. آیا رښتیا د یوه نړیوال یا لږ تر لږه سیمه ییز اتحاد وخت نه دی را رسېدلی چې د غزې کلابندۍ ماته کړي؟ ولې نور لکه د پخوا د خوړو او درملو بیړۍ د غزې په لور نه روانېږي؟ که سلګونه بیړۍ له ټولې نړۍ څخه یو ځای د بشري مرستو سره غزې ته وخوځېږي، آیا سیونیستان به یې مخه نیولی سي؟ تېره ورځ راپور ورکړل سو چې 90% د غزې اوسېدونکي لوږه تېروي او دا لوږه کوچني او زاړه له پښو غورځولي دي. د غزې په ترانګه کې د دولت اطلاعاتو دفتر تیر ورځ خبرداري ورکړ چې د کلابندۍ دوام د لارو بندښت او د خوړو او درملو د نه داخلېدو مخنیوي لامل سیونیستي رژیم د یو بې ساري انساني ناورین لور ته د نسل وژنې لاره نیولې ده چې د 2 میلیونه او 400 لکه انسانانو ژوند ته ګواښ دی. د فارس آژانس د شهاب خبری آژانس له قوله دغه دفتر په یوه مطبوعاتي بیان کې ټینګار کړی، موږ د کلابندۍ 140 ورځې ته رسېدلی یو، خو نیواکر لا هم د خوړو درملو شیدو او سون توکو د ننه ورتګ مخه نیسي. غذا د ټولیز مرګ پړاو ته روانه ده. اساسي اړتیاوې ختمې شوي او د ولسي وګړو د لوږې سیستماتیک سیاست دوام لري. په بیان کې ویل شوي چې دا ناورین د غزې د ټول نفوس 1.1 میلیونه ماشومان هم رانغاړي. روغتیایي سیستم بشپړه سقوط ته نږدې سوی، خو نړیواله ټولنه دغه وژنه او د لوږې له لارې قتل له پامه غورځولی دی. د اطلاعاتو دفتر زیاتوي، موږ د معاصر تاریخ تر ټولو ستر قتل عام ته نږدې یو، خو نړۍ یوازې ننداره کوي بې له دې چې کوم عملي ګام د غزې د ژغورنې لپاره واخلي. کیهان همداشان په یو بل خبر کې بیا لیکي، په داسې حال کې چې د سوریې د اطلاعاتو وزیر د واکمنو ترهګرو وزیر په سویدا ولایت کې د 3 پراویز اوربند جزئیات اعلان کړی، د جولانی رژیم په دې سیمه کې خپل ظلم ته دوام ورکوي او په سیمه کې کړکیچ لا هم دوام لري. د میهر په وینا د المایدین په حواله د جولانی ترهګر رژیم د اطلاعاتو وزیر حمزه المصطفی اعلان وکړ چې په سویدا کې د اوربند د تړون په لومړي پړاو کې د ولایت د لویدیځ او شمالي څنډو کې د امنیتي ځواکونو ځای پر ځای کول شامل دی. هغه زیاته کړه په دویمه پړاو کې بیا د ملکی وګړو د وطن لپاره په د درعا او سویدا ترمنځ بشري لارې جوړې سي او په دریمه مرحله کې به د حکومتي ادارو فعالول او په سویدا ولایت کې د امنیتي ځواکونو رو رو ځای پر ځای کول شامل وي. د سوریه د کورنۍ چارو وزارت کې یو خبری سرچینې دا هم ویل چې د جولانی ځواکونه په اصلي لارو کې ځای پر ځای سي او د حیا بصری الشام او بصری الحرير لارې به د ملکی وګړو د وطن لپاره پرانستل سي. د بندیانو تبادله هم دوربن له بریالی تطبیق ورسته تر سره کیږي. خو د دې راپورونو سره سره نو راپورونه په سیمه کې د روان بحران په ګوته کوي، چیرې چې دروزیان وحشي ګولانی رژیم او نور قبیلې په جګړه بوختي. د ګولانی ځواکونو لخوا د ترسره سوي جرمونو انځورونه چې له دې سیمې څخه راپورته کیږي د هر آزاد انسان ویشتان ودروي. خلک اړیستل سوي چې ځانونه د په اپارتمانونو یعنی د بلند منزلونو له پوړونو لاندې وغورځوي، جسدونه په ځمکه پرېښودل سوي، او د دې انځورونو اتفاق د ابو محمد جولانی د انځورونو خپرېدو سره په درایشي کې او د سپک او د خندا وړ څیرې سره کول په رښتیا د چې د زغم وړ نه دی. تل ابیب وایي موږ پر جولانی باور نه کوو.
عزیزانو اوسم د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه ته یو کتن کو. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه د بیلابیلو خبرونو په چاپولو سره دغه موضوعاتو ته انعکاس ورکړی. مصری مشهور سیاستوال حمیدین ایران وای ای چی ایران مشته د مقاومت درس را کرد. حمیدین سبایی یو مشهور مصری سیاستوال دی چې د اسرائیلو د دولس ورځنی یرغل په وړاندې د اسلامي جمهوریت د دفاع ستاینه وکړه. هغه په خپله وینا کې ویل چې سلام دی وی په ایران، د ایران په خلکو، پوز او مشر. هغه ایرانیان چې د اسرائیلو په وړاندې په جګړه کې د خپل لوی تاریخ سره سم فعالیت وکړ او دښمن یې د زاګروس غرونو د استقامت په څیر په ټینګښ سره وځپل. سبایی زیاته کړه چې ایران موږ ته درس راکړ چې یو څوک محاصره کېدای شي مګر بیا هم پرمختګ کولی شي، او مقاومت او وقار د ډیرو ویجاړوونکو وسلو په وړاندې د درېدو معنا لري. د یادونې وړ ده چې کین اړخ مصري سیاستوال او ژورنالیست حمیدین سبایی مخکې له العالم شبکې سره په یوه مرکه کې ویلي وو چې د مصر او ایران اړیکې نه یوازې د دواړو هیوادونو په ګټه دي بلکې د ټولو عربي هیوادونو په ګټه هم دي، او دا اړیکې د مصر، ایران او ترکیه د مثلث په ګټه هم دي. کوم چې زه د اسلامي نړۍ زړه بولم او د اړیکو ښه کول یو اړتیا ده. اطلاعات په یو بل مطلب کې بیا لیکي چې اکسیوس د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله لیکلی دی چې نتانیاهو لیونی شوی، هر هغه څه چې حرکت کوي بمباری کوي. په یو راپور کې چې په سوریه کې د اسرائیلو غیر قانوني بریدونو ته اشاره کوي، اکسیوس خبری رسنۍ اعلان وکړ چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د پایلې ته رسیدلی چې بنیامین نتانیاهو کنټرول له لاسه ورکړی تر هغه حده چې د ترامپ ټیم د دې پرمختګونو وروسته ټینګار کړی چې د اسرائیلو لومړی وزیر د لیونی په څیر چلند کوي. په ورته وخت کې چې اسرائیلو په سوریه کې د وروستیو پوځي بریدونو سره مخامخ دی، د امریکا لوړپوړو حکومتي سرچینو د نتانیاهو په پر پالیسیو سختې نیوکې کړې، او د منځني ختیځ د ثبات لپاره یې د دوی د ویجاړوونکو پایلو خبرداری ورکړی دی. د ټرمپ ادارې شپږو لوړپوړو چارواکو د اکسیو سره په یوه مرکه کې د نتانیاهو د کابینې د فعالیت په اړه خپل جدي اندېښنې څرګندې کړې. چارواکو په یوه څرګند اعلامیه کې ویل چې بی بی یعنی د نتانیاهو مستعار نوم د لیونی په څیر عمل کوي، ځکه چې هغه هر هغه څه بمباروي چې حرکت کوي. دا چلند کولی شي په سوریه کې د وضعیت د ثبات لپاره زموږ ټولې هڅې له منځه یوسي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو د افغانستان ورسپانې ته. په سر کې د افغانستان په ورسپانو کې هشتې صوب ته یوه کتنه کوو. دغه ورسپانې لیکلې د سی این این خبری شبکې په یوه نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې کابل کېدای سي د نړۍ په ماډرن تاریخ کې لومړنۍ پلازمینه سي چې په بشپړه توګه له وچکالۍ سره مخ کیږي. دغه راپور له مخې چې شنبه پر ورځ خپور سوی، د نفوس د زیاتوالی، د اقلیمي بدلون او ډېرې ګټې اخیستنې له امله د اوبو سخت کمښت د کابل په میلیونونه اوسیدونکي له جدي خطر سره مخ کړی دی. د دې بنیاد په وینا په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه تر 10 مترو ټیټه سوې، او نږدې نیمایي کیندل سوي څاګانې وچې سوي دي. کابل هر کال شاوخوا 40 میلیونه متره مکعب اوبه چې له طبیعي وړتیا څخه زیاتې دي کاروي. په راپور کې ویل سوي چې د کابل تر 80% پورې د ځمکې لاندې اوبو سرچینې ککړې دي. د دغه ښار اوسیدونکي اړ دي چې ککړې اوبه ویشوي او وی څښي، چې له امله یې د نسناستي او زړه بدوالي په څیر ناروغۍ زیاتې سوي دي. د دغه ناورین له امله میرمنې تر نورو زیاتې زیانمنې سوي. د طالبانو د مقرراتو له مخې میرمنې بې له محرمه له کوره د وتلو اجازه نه لري، خو د اوبو راوړلو لپاره اړ دي چې ساعتونه پلي مزل وکړي. او بل خبر دا چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړي استازي محمد صادق وایي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې هوکړې ته رسیدلي دي. ورځپاڼه همداشان زیاتوي چې محمد صادق دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دواړو لوریو د ترهګرۍ په تړاو مفصلې خبرې کړي دي. دا صادق په وینا د پاکستان او طالبان د کورنیو چارو وزیرانو د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره پر نږدې همکاریو هوکړه کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون د طالبان د کورنیو چارو له وزیر سره د کتنې لپاره کابل ته ورغلی و. د طالبان د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې د دواړو لوریو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې او امنیت د ټینګښت په اړه خبرې کړي دي. دا کتنه په داسې حال کې کېږي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټي ټي پي ګواښونو تل د استانبول اندېښنې راپارولې دي.
عزیزانو، په آخر کې هم د اطلاعات روز ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ سایت کې داسې لیکي: د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې پر شخصي ازادي او پراخ محدودیتونه لګول شوي دي. کندهار چې د طالبانو د ایدیالوژي مرکز ګڼل کیږي، د دې محدودیتونو تر ټولو سخت تاثیرات تجربه کوي. دلته خلک د ژرو خرایلو، د خپل خوښې ویشتو جوړولو او د انتخابي لباس اغوستلو په ګډون په ګڼو ورځنیو انتخابونو کې د طالبانو له سخت کنټرول سره مخامخ دي، او دغه ډله هڅه کوي چې د خلکو شخصي ژوند هم د خپل سخت دریزي تګلارې له مخې تنظیم کړي، چې د چارې د ټولنې پر رواني حالت او مدني ازادیو ژور منفي اغیز کړی دی. په دې ولایت کې ګڼ شمېر خلک د طالبانو له سخت دریزي شکایت کوي او وایي چې د دې ډلې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبین په دې وروستیو کې د ژړې خریلو په تور د خلکو د نیولو لړۍ پیل کړي، او په وینا یې دا چې دا کړنې نه یوازې د دوی شخصي ازادۍ تر پښو لاندې کوي، بلکې د کندهار اوسیدونکي په ځانګړې توګه ځوانان یې تر رواني فشار لاندې راوستې دي. په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو له هغه وروسته پر خلکو فشار زیات کړی، کله چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د لوی اختر د لمانځه په خطبه کې د ژیرې پر پرېښودلو ټینګار وکړ. خو کندهاري ځوانان وایي چې طالبان د خلکو د شخصي حریم درناوی نه کوي، د ژوند پر ازادي او محدودیتونه لګوي او ذهني شکنجې له لارې خلک تر فشار او دباو لاندې ساتي. د دوی په وینا دا حالت نه یوازې د خلکو شخصیت ته زیان رسوي، بلکې د ټولنې پر راتلونکي هم بد اغیز لري.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې وخت پم دې ځکه پای ته رسیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
هر کلا راشه،
په نامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو در کله راشه د پروګرام عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. په دې هیله چې روغ رمټ بیاست، په نننی هر کله راشه پروګرام کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوري. په دغه پروگرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کره کتنی او مطلبونه شاملولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروگرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه.
ډیره مننه آغلی فاطمی، زه هم په خپل وار سره ګرانو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او دغه راز پر کله راشه پروګرام کې د شاملېدا لپاره د واټساپ د ګروپ شمیره اعلانوم. نو ملګري دې دغه شمیره ځانو سره ویلې کی او نورو سره دیم شریکه کړي. 00 91 1 9 6 9 4 5 6 5 همداشان پښتو نه نیویت یاهو ډاٹ کام هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې هم خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه موږ سره شریکولای شئ. ایران ریډیو ډاٹ آی آر سلش پی ایس او پارس ټوډی ډاٹ آی آر سلش پی ایس دا هم زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلای شئ او کتلای شئ. قدرمنو اوریدونکو، یو لند شانته مبه وکړو او بیا به راسو ساسو لیکنه.
عزتمن اوریدونکو، په دغه نننۍ هر کله راشه خپرونه کې بیا تاسو ته شرخ لاس وایو. عزتمن اوریدونکو، په سر کې د حضرت امام سجاد علیه السلام د شهادت د ورځې په مناسبت تاسو ته تسلیت وړاندې کوو. د یو روایت په لړ کې د حضرت امام سجاد علیه السلام چې د حضرت امام حسین علیه السلام ګران قدر زوی وو د شهادت له کلیز سره نن سمون خوري. په همدې اړه دغه ښکلې خبرې زموږ ګران اوریدونکي ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب را لېږلې او لیکي چې د حضرت امام حسین علیه السلام زوی حضرت زین العابدین یعنی حضرت امام سجاد علیه السلام وایي چې بنی آدم افسوس در باندې چې لزان غافل خود هستی وخستر گیدنه غافل ندی. مرگ تر هر څه ګړندې در روان دی، په بیړې در مخه کړې در پسې راځي او ډیر ژر دی لګریوان رانیسی چې نتیجه او اجل دی پوره شي. فرشته دی سا اخلی یوازې دی په قبر کېږدي او روح دی درستنیجی او منکر او دو فرشته پشتنی که بی او سخت از مایخت درسی. هغه یعنی اقبال صاحب د حمزه بابا د غشیرونه هم ستاسو سره او مور سره را شریک کردی. وای چی هو، هغه حسین د پاک نبی چی نور العین و لارلو ترچنگ زلفقار د بابا کرو، هم په سر دستار د نبی خکلی زیبا کړو، خور بی بی رکاب د زلجنا ورته نیولی، آس د پیغمبر هم ورته ګوري غریو نیولی، وی چې خورې وخت د قربانی دی اوس راغلی، آل د محمد می دی په تا باندې سپارلی، تل کړه حفاظت چې رنزور زین العباد دی، آل د محمد می دی په تا باندې سپارلی، تلکړه حفاظت چرنزور زین العباد.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال. واقعا چې مرګ ډیر سخت دی او موږ ټول انسانان په تیر بیا مسلمانان چې د قیامت پر ورځ باندې باور لرو باید نیک کارونه او نیک عملونه ترسره کړو او له ګناهونو څخه ډډه وکړو. متعال خدای دې موږ ټولو ته د نیک عمل د ترسره کولو توفیق را په برخه کړي
انشاءالله.
اغلی فاطمی، از موږ ګران اوریدونکی محمد اکبر سلطانی هم موږ ته یو شعر استولی دی. او وای: ژغ دې نه اورم نه وینم دې ترابه، زړه مې سوځي در پسې شومه کباب. د حق چغه دشوا چپ رانه پناس بی حق غشتون کی بی تراب بی حسابا. از ما بنوزی از ما یار لیاد جنتی سی دولس رغ جنابا، دادب لمن وسوا ستا پا مرین، دادب لمن وسوا ستا پا مرین، ادب پال خلق طولش ول خرابا، سلطانی با دی همیش استایم زرگیه، سلطانی دی نوم لیکمه پا کتابه او پا پاکی لیکلی دی شاعر محمد اکبر سلطانی.
دیر دیر مننه که محترم محمد اکبر سلطانی صاحب چی در ورشاد شاعر مطیع الله تراب دمرین پا اکلی دیر خکول شعرونه لیکلی او مشتره استولی دی. د سلطانی دغه لیکلي شعرونه د هغه په غږ هم شته چې انشاءالله تعالی به په راتلونکو پروګرامونو کې به یې ورته ضرور خپاره کړو. عابدي صاحب دا یو لنډ مطلب زموږ یوه ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی رالیږلی موږ ته رالیکلی دی چې وایي چې ژوند خبرې نه کوي، کار غواړي، مېرمن مینه نه پسې غواړي،
پیسې
غواړي. اها، مېرمن مینه نه پیسې غواړي، دا خو زه نه قبلوم. کورنۍ زحمت نه نتیجه غواړي، ملګرتیا اصول نه خرڅه غواړي، زده کړه پیسې نه استقامت غواړي، استاد درس نه پارچه غواړي. هغه وایي چې په دې نړۍ کې خلک ستاسو زحمتونو ته نه ګوري، د ټولو سترګې ستاسو ظاهري حالت، اوسنۍ موسکا او د جیب حالت ته ګوري. راسره موافق یاست او کنه؟ او زه باید ووایم چې په ځینو کې موافق او په ځینو کې مخالف یم.
ولا زه خو تر یو حده پورې ورسره موافق هم یم، نو موږ تاسو په دنیا کې رقم رقم خلک لرو، خو نن سبا د تم او لالچ لبد مرغ زیاته سوې ده.
واقعا هم داسې
نو هم داسې ده. ګوره ځینې خلک چې پیسې دار دي نو هر یو کس ورته پورته وکښته کېږي.
واقعا
ښه. ګران وروره، دا ستا دغه خبرې له خپلو اورېدونکو سره موږ شریک کړ او فیصله نور به زیات تفصیل نه پرېږو، فیصله به هغوی ته پرېږدو چې د ستاسو له خبرو سره موافق دی او که مخالف. ښه، آغلی فاطمې، دغه یو مطلب زموږ ګران ورور رسول ګل د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې له تل سیمې څخه رالېږلی دی او لیکي د فلسطین په غزې ترانګه کې سلګونو ماشومانو د لوږې له کبله شهیدان
شول.
هغه بشري حقوق چرته دی؟ نړیوال سازمانونه چرته دي؟ د اسلامي وادونو د همکارۍ سازمان چرته دی؟ انسانیت بالاخره چرته دی؟ زمیرونه څه شول؟ آه ربه، د ازمایښت سمره اوږده سو.
ډیره مننه رسول ګل صاحب. واقعا چې انسان د انسانانو ضمیر ویده شوي او له ایران اسلامي جمهوریت پرته هیڅ هیواد که هغه اسلامي دی او که افریقایی او که اروپایی، د فلسطین د مظلومو خلکو په اکله چې صهیونیست ناجایز رژیم هر ورځ په بې دردۍ سره شهیدان کوي هیڅ خبر نه کوي، بلکې امریکا او اروپایي هیوادونه او د متحده عرب اماراتو او د اردن په شمول ځینې عرب هیوادونه له اسرائیلو سره بیا مرستې هم کوي، چې دا ډیره د شرم خبره ده. پاک خدای دې د فلسطین په خلکو ورحمیږي او دا د بشري حقوقو سازمان دروغجن سازمان، د نړیوال سازمان او دا هم دروغجن سازمان چې یوازې نوم یې شته او له خلکو سره هیڅ مرسته نه کوي.
واقعا همداسته آغلې فاطمې، یعنی باور وکړه زه اوس خو کم خبرونه چې راځي بیخي نور ګورم نه.
واقعا بیخي هر مبادیږي.
همدا اوس په لسکونو او په سلګونو کسان په غزې کې د لوږې د لاسه مرګي حال
د تیږې لپاره، د لوږې لپاره، خو متاسفانه اوس موږ څه ووایو؟
ښه آغلې فاطمې، یو بل ښکلي شعرونه چې د رحمان بابا دي از موږ ګران اورېدونکی رحمت الله رحمت شاه بخښنه غواړم د پاکستان له باجوړ سیمې څخه زموږ سره شریک کړی دی. راځئ چې دا هم ګران اورېدونکو سره شریک کړو. وایي چې مینې په خپل یار باندې رښتیا آواره کړه اول دین پسې دنیا، ته چې ژغورې سر و مال په عاشقۍ کې، عاشقي دا هسې چیرې د وړیا، د جنت د حورو تیر شه که یار غواړي، خدای دې نقد د چا نه کاندي نسیا. چې کسب عاشقي سوه د دلبرو نظر نه کاندي په کسب د کیمیا، یو گفتار ور لره بس کاندي رحمانه، څه په هر ساعت پوښتنه کړې بیا بیا.
ډیره مننه، ډیره مننه ګرانه وروره رحمت شاه صاحب. ډیر ښکلي شعرونه وو واقعا چې رحمان بابا په هغه زمانه کې څنګه ښه شعرونه ویلي دي، لکه چې اوس به دي او اوس تازه دا شعرونه موږ اورو. عبیدی صاحب دغه خکلی شعرونه زموږ ګران اوریدونکي محمد اکرام د پاکستان بلوچستان صوبې له کویټي څخه رالېږلې دي.
خو اغلې فاطمی دا شعر وایي، بیا به ولاړ شو غږیزو پیغامونو ته. فکر کوم وخت مو په ختمېدو دی.
وایي چې د هندوستان د تخت په قدر که اورنګ پوهېږي، خو د جونګړې په عظمت باندې ملنګ پوهېږي. ای غنی هسې د رباب تارونه څلش ولې، بې ذوقه خلک نه پراک او نه پرنګ پوهېږي. ما چې د دین فلسفه څومره پورې وګټله، سړی به نه یم که ملا صاحبې په شړنګ پوهېږي. دا خو زموږ د جونګړو ملنګان دي غني، چې هم په زګر هم په د هم په زګر هم د هر رباب په ټنګ پوهېږي.
اغلی فاطمی ډیره ډیره مننه. زموږ دغه ګران ورور محمد اکرم ورور دغه شعر موږ سره شریک کړی و، چې دا اصل دا شعر د غنی خان بابا دی. د ده د آینده شعرونو په تمه هم یو. خدای د ده ته خیر ورکړي چې موږ ته یې مطلب راوستوی. رابسو غږیزو
پیغامونو ته یوه مننه موږ کوو د ټولو نه، خو دلته یوه دمه به وکړو.
د هر کله راشه د خبرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. اوس د غږیزو پیغامونو نوبت را رسیدلی دی. ګوره، په غږیزو پیغامونو کې اغلی فاطمی لومړی غږیز پیغام زموږ ګران ورور واجد الله له پاکستان څخه رالېږلی دی. البته باید چې ووایم، فکر کوم دا یوه نوحه ده. راځئ چې په ګډه واورو.
زخم او دردون عنوان سید سجاد دے،
زخم او دردون عنوان سید سجاد دے، زخم او دردون عنوان سید سجاد دے،
بود زخمی درونو درما، بود زخمی درونو درما سید سجاد دے، کربلا سفیر دے داد خپل بابا سفیر دے، داد کربلا سفیر دے داد خپل بابا سفیر دے، اے مجھ سو نور ایمان، اے مجھ سو نور ایمان سید سجاد دے.
ډیر مننه ګران ورور واجد الله صاحب، همیشه د غسی غږیز پیغامونه مشته او زموږ قدرمن اوریدونکو ته به راستوي. دغه دوه هم غږیز پیغام عبیدی صاحب دا هم نوحه ده. زموږ ګران ورور سید جمیل حسین د ایران له مشهد مقدس ښار څخه رالېږلې ده. راځئ چې په ګډه سره اورو.
ز فرزند حسین فرزند زهرا، منما دے علی علی زین الحبا، منما دے علی علی زین الحبا، یو نکام ہے در بل سلے آلہ، منما دے علی علی زین الحبا، منما دے علی علی زین الحبا، من کا نبی صاحب معراج دے پزمینوں پاسمانوں کی راج دے، من کا نبی صاحب معراج دے پزمینوں پاسمانوں کی راج دے، چمنزل چدے کعبہ حسین و ادنا، چمنزل چدے کعبہ حسین و ادنا، منما دے علی علی زین الحبا، ظفر زند حسین فرزند زہرا، منما دے علی علی زین الحبا، منما دے علی علی زین الحبا.
ډیره ډیره مننه سید جمیل حسین صاحب. از موږ سره یو بل پیغام مستغفر فاطمی از موږ په خوانه اوریدونکې ولسی شاعر ګل اشنغری صاحب را سوره دی. نو راځي چې البته وای چې د پښتو ژبې د ستر شاعر ارواشاد مطیع الله تراب د مړینو پاک لدی او خدای پاک دې د تم جنتونو ور په نصیب کړي. راځي چې د ګل اشنغری صاحب دغه پیغام واورو.
شی حسن د لاسه بې درکه د نظر شی حسن د لاسه بې درکه د نظر په ټولو بیمارو کې مشکرکه د نظر دا بازی نظر ګوره که په کانی باندې پروزی دا بازی نظر ګوره که په کانی باندې پروزی ټینګیږي ورته کله شپې د ټکه د نظر بیا وایي چې اوچت په نشي بیا هوکیه کټ ته ور گزار کړي اوچت په نشي بیا هوکیه کټ ته ور گزار کړي دا سخته ناروغي مګڼه سپکه د نظر او گیریگ با خیر سو با دستی اختلاری گوری گیریگ با اخیر سو با دستی اختلاری گوری کشور در پسی بلاشی شکا در نظر بس داسی با دی کلیچ نبمری نبرغیگی بس داسی با دی کلیچ نبمری نبرغیگی او گزار سخ پی در دزا در توپک در نظر گزار سخ پی در دزا در توپک در نظر رقیب توائیم تچم جانان تا داسی گوری رقیب توائیم ته چې مجانان ته داسې ګورې نو یاریږم زه ډېر ګورې کوتکه د نظر او ورځم په بازار کښې ورله غټه بوق را اخلم ورځم په بازار کښې ورله غټه بوق را اخلم ساتمه پې د خپل زړګي ملکه د نظر او په ما باندې کړې څو څو ځله ښه کانې دي په ما باندې کړې څو څو ځله ښه کانې دي یاریږم دروغ نه وایم ځکه د نظر خرپوسې مې کولې زه ماشوم ومه ډېر ښکلې خرپوسې مې کولې زه ماشوم ومه ډېر ښکلی او تړلې راله مور خپې ته کونجکه د نظر او په ما خفه کېد ملګرو په ما خفه کېدلې نن ځکه را ته وویل تاویز ساته په مټ باندې الکه د نظر په ما خفه کېدله نن ځکه را ته ووی تاویز ساته په مټ باندې هلکه د نظر او هېچا نه پېژندمه خو چې تا باندې مین شوم هېچا نه پېژندمه خو چې تا باندې مین شوم مدام را پسې ګرځې الوتکه د نظر مدام را پسې ګرځې الوتکه د نظر او یو ترک مې زړه کښې وشو ما ویل څه ناسبه کېږي یو ترک مې زړه کښې وشو ما ویل څه ناسبه کېږي مېرمن چې تا ویده رانه چابکه د نظر او اوس خامخا به مزه د یو چا د ګوډې شلېږي اوس خامخا به مزه د یو چا د ګوډې شلېږي او په بره ورپسې شوه کانکه وکه د نظر او نظر د ځنو سترګو په ما نه دي چلېدلې نظر د ځنو سترګو په ما نه دی چلېدلې حملې را باندې شوي دي بې شکه د نظر او سیری مالې ته ځمه هلته داسې مولا ګورم سیری مالې ته ځمه هلته داسې مولا ګورم چې ویره د زړګي نه مې شي ورکه د نظر چې ویره د زړګي نه مې شي ورکه د نظر او اوس نه یارېږم مال احمدي مولا را کړې اوس نه یارېږم مال احمدي مولا را کړې اوس ښکلې وظیفه ده مبارکه د نظر او یخورې زما ګل اشنغری پې غزل جوړ کړه یخورې نو زما ګل اشنغری پې غزل جوړ کړه دې خلکو نه شوه دا کاپي ورکه د نظر دې خلکو نه شوه دا کاپي ورکه د نظر تاسو ورور ستاسو خادم عوامي شاعر ګل اشنغری.
ډېر مننه محترم ورور حاجي صاحب ګل اشنغری صاحب دغه غږیز پیغام چې له موږ سره شریک کړی او ستاسو د نورو پیغامونو او خطونو او شعرونو په تمه هم یو. نو عابدي صاحب موږ بالا وخت نه رلو که ستاسو خوښه وي د هر کله راشه دغه پروګرام په همدې ځای کې به ختمه کړو نو نور مطلبونه به راتلونکي پروګرام ته به انشاءالله تعالی ژدو او هلته به خپرو قدرمنو اورېدو.
بالکل مې خوښه ده ګران اورېدونکو خپرونه په دې ځای کې پای ته ورسېده. ستاسو له ملګرتیا څخه یوه نړۍ مننه کوو او په متعال خدای مو سپارو. Thank you.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարեկութ եւ գթարը Աստծո, ողջույն եւ բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Ցանկակին բարեկամներ, երեկոն 27-ը թվականից հուլիսի 21 իրանական օրացույցով 1404 թվականի թիր ամսի 30-ը։ Ցանկակին բարեկամներ, ձեզ հետ ենք մինչեւ ժամը 20:50-ը հայտարելով, որ այս պահին Թեհրանում ժամը 18:55-17 և առաջարկում եմ ունկնդրել նախ օրվա ծրագրացանկ։ Ամենասկզբում կառաջարկենք մի գեղեցիկ երգ, ապա ուղիղ ժամը 19-ին գործընկերոց հետ միասին կհաղորդենք լուրերը։ Լուրերին թանկագիններ ինչպես միշտ կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը, սակայն այսօր նաև լուրերի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Բաքու Երևան վերջին իրադարձությունների մասին մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից։ Ծրագրի հաջորդ հատվածը կսկսենք շաբաթվա ամբողջ հաղորդաշարի երթական թողարկումով, հատուկ ոդքասթ ունենք Ամերիկայի մասին, կունկնդրեք, ապա Իրանի ժամանակակից պանցալի դեմքերը կրնի հաջորդ ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Իրանի դեմքեր, միջազգային պարծանք, հաղորդաշարի հերթական թողարկումը կառաջարկենք ունկնդրել, Հոլիվուդ քացը կլսեք այս երեկո և ծրագիրը կամփոփենք Իրանի ժամանակակից կինոն ոդկասթի հերթական էպիզոդը։ Մաղթում եմ ձեզ շատ հաջելի երեկո։